درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندمو دی ازادي رادیو دی سهارنی خبری مجلې ته مو هر کله کوم پایل هم لا خبرونو کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، هلته د شکنجې، خپل سري توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو بیان حمدالله فطرت د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې ټول ورستنېدونکي کډوال د بخنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري په ګډ خپاره کړي ریپورټ کې د یو شمېر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورټ ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې ریپورټ کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډېر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي وو. خو د طالبانو د حکومت بیان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې ونیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورټ یې له 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بې بنسټه بللي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل او ویې ویل دا یوازې ګمان و. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو پر وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعاوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کوي. خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربی امارات وایي د 2020 کال لاګیس راهیسې له 12,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویشت بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استولي. دا څرګندونه د پنجشنبې په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر وروستیو ریپورټونو تبصره نه ده کړې، خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا یو 12,000 افغان وګړو د کوربتوب او هغوی ته د موقتو اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چاره یې شاوخوا 380 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړی. متحده عربي اماراتو همداراز په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیې پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون 140 کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستلي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي هېواد نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلي چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پرېکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات لرو. دا و خبرونه. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نه وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات بابوري چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې رپورټونه راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دې تړاو څرګندونې کړې. جزئیات دا به هم واورئ چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو بیا خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي. په ورته وخت کې به مو له دې هم خبر کړو چې په پاکستان کې د پیو او پیدوه کډوالۍ کیسونو لرونکي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو پرانستی لیک استولی او له هغې غوښتنه کړې ده چې امریکا ته دې د دوی د انتقال بهیر بیرته پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي دي چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د غزې د اوربند لپاره د حماس او اسرائیلو ترمنځ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې له خنډ او زنګ سره مخ شوې. که وختو نور رپورټونه هم
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم د خبرونه لومړی رپورټ. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې رپورټونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هغه رپورټونه چې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې غور کوي یوازې ګمانونه دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه بې بنسټه بدللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې د دغه هېواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. وې ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کېږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته له خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مې په دې شما په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي افغان کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو د خطرونو سره مخ دي. دغه راپور چې پرون پنجشنبه خپور شو پکې ویل شوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شوو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو بندي کولو او شخصي امنیت ته د ګواښونو مسایل شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبري ستانه شوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یوناما په دې راپور کې چې د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپل ویبپاڼه خبر کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یوناما د بشري حقوقو څنګ دې راپور کې راغلي چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت له خوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقوقو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو له خوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی لویری له دغه هیواد وتلی و او اوس بیرته ورستانه شوی د شکنجې ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونه بندي کېدو او همدارنګ په ټکو شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یوناما زیاته کړې چې ښځې او انجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو دغه معلومات د 2014 کال د می او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې 13 مخیزه راپور کې ویل شوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو په لټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
دلته اوس یو کس دلته مو خاکی وسیږي دوینه مو ته ولی پکې وي ورته ولی پکې وي سناتوري سره ګرځیدې دغه دی وایو وایي سلام وسنه ته نو کوله سلام ته راګي او کا او چی کړی چی نه تکړی خو به هغه ټکو
د یونما د بشري حقونو څانګې هم دې راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو دا اداوې رد کړې.
کښې افغانستان اسلامي امارت د افې فرمان چې د علاقدر امیرالمومنین جناب شیخ صاحب حفظه الله له لورې صادر شوی دی، په بشپړ ډول دغه تحقیق په موخه مونږ کار کوو. کورنیو چارو وزارت پولیس ځواکونه د اجرایي قوت په صفت هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوه لاندې راوړي. په همداسې یو راپور د یونما نشر شوی و، هماغه وخت عاجل د کورنیو چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې ورشئ په ولایتو کې، او دغه موضوع سره چې د یونما دا راپور څنګه دی ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیات راغلل کاملا دا راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یونما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هېواد ته ستانه سي له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ سي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو پراخ زیانونه اړولی دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغو سیلابونو خلکو ته جدي تاوانونه مخ کړي. ځینو سیلاب ځپلو د اړینو مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. نور تفصیل پا دی رپورٹ کیا ورو
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دی. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمری په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلک د امر زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان وښلل. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلل چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې، پرونه داسې دغه غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت ګرځېدلی دی، یو له امره یو تن وفات شوی دی، دو تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظرشپوټ ولسوالۍ د خوست نظرشپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان ذبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابغوی مفیش دیروز در ولسوالۍ کوفا درواز سرازیر شده بود که
کوفا درواز ولسوالۍ کې ویجاړوونکي سیلابونه راوتلي چې ډېر مالی زیانونه یې اړولی دي، خو مرګ ژوبله یې نه لري. خلکو ته ډېر مالی زیانونه اوښتل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کوچنۍ بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي او ویجاړ شوي. په ټولنیز ډول یعنی په ټوله کې په کوفه ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګ او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربېره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپل ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
په پاکستان کې د پیو او پی دوا کډوالۍ کې سنو لرونکو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو پرانیستي لیک کې له هغه د کډوالۍ د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې. دغه افغان کډوالو په دې لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته اشاره کړې، ویلي چې ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دي او خپل برخلیک ته سمدستي پاملرنه غواړي. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو او د دوی د نیولو او ایستلو بهیر له چټکېدو وروسته په دې هیواد کې د پیو او پی دوا کیس لرونکي د متحده ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی یې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولي، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو نشتون او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري ایستلو بهیر تیزېدو ته په اشاره ټینګار کړی چې بیړني بشري وضعیت کې ژوند کوي او د هغو ژمنو د عملي کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړي دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي راډیو سره د دې لیک د محتوا او نورو جزئیاتو په اړه وویل.
در مدد 4 سال است ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
پوکل است نورو کلونو رئیس په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیر شوي یو. په دې څلورو کلونو کې مو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د کوربه هیواد پولیسو یو شمیر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د پیو او پی دو پروګرامونه بیا پیل شي او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشت افغان کډواله او د پیو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي.
همگی ما به تشویش هستیم، به اضطراب هستیم، تا اطفال ما به تکلیف های روحی روانی گرفتار شدن.
اندېښمن یو، حتی ماشومان مو به روحی روانی ستونزو اخته شوي دی. زمونږ ویزې نه تمدیدېږي او له دې ویرې چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او مونږ په دې ناڅرګند حالت کې پاتې شو، دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې مونږ ډیره مایوسه کوي. مونږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو. خدای مهربانه دی چې که زمونږ غږ واورېدل شي او مونږ انتقال شو او له دې ستونزو ووزو
په دې سرخلاصي لیک کې چې د پیو او پی دوا کیس لرونکو خزو نارینه او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیکل سوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسولیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپله پرېکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیری یې مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو له پوځیانو او ملکي کارکوونکو سره همکاري کړې او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن وو، او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای وو. د غوښتنو وروسته له هغه کېږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیز رسنۍ سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بېلابېلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نویو ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیږد هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي وه چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي، او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي، او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیږد په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د پی یو او پی دوه د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیږد د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې یوې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته براشو. په ورستیو کې د اوکراین ولسمشر زيلنسکي په دغه هیواد کې د یو قانون د بدلون لپاره لا کورنۍ کړکیچ سره مخ دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د یو نوي قانون تر لاسلیک وروسته چې منتقدان یې د فساد ضد ادارو د خپلواکۍ غصب بولي او د عدلي اصلاحاتو او د قانون د حاکمیت د څو کلن پرمختګ د بیرته شاتګ په نظر ورته ګوري، له کورنیو پراخو مظاهرو او د لویدیز له سخت خبرګون سره مخ شوی. خو زيلنسکي وروسته شاته لاړ. اوس سره روښانه نه ده چې زيلنسکي تر کومه حده شاته ګرځي، او یا دا به وکولی شي چې د 2022 کال د فبروري د میاشتې راهیسې چې روسیې پر دې هیواد بشپړ یرغل کړی د اوکراین تر ټولو ستر کورنۍ کړکیچ کابو کړي کنه. دا هغه قانون تر لاسلیک یوازې و ورځ وروسته چې خپل حکومت په چټکۍ د اوکراین پارلمان ته وړاندې کړی و، زيلنسکي ژمنه وکړه چې نوی قانون به وړاندې کړي. هغه وویل چې د خلکو غږ یې اورېدلې او دا ډیره مهمه ده چې دا فساد ضد ادارو د خپلواکۍ ټول اصول خوندي وي. دا دې قانون پلي کوونکو د فساد ضد ادارو او د لوی څارنوالۍ له مشانو غوښتي چې د نوي قانون په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. خو د قانون د محتوا او مهالویش په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دا یې هم نه دي ویلي چې د جولای پر 28 چې کوم قانون لاسلیک کړی و بیرته به یې لغوه کړي او کنه. دا قانون چې رسمي شمیره 2144 د مظاهره چیانو په لاسونو کې پر لفافو او لوحو ښکاري. د دې قانون مخالفانو د نورو مظاهرو اعلان هم کړی دی، او د اپوزیسون له هولوس کوند څخه یو وکیل ویلی 340 پارلماني استازو د قانون دی ویبل مسوی دی ملاتړ کړی چې موخه د فساد ضد ملي اداري او د فساد پر ضد مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ د خپلواکۍ بیرته اخیستل دی، او خای دا نوی قانون د جولای تر 15 یعنی تر نن ورځې پورې رایه اخیستلو ته وړاندې شي. هغه نوی قانون چې د زيلنسکي حکومت پارلمان ته وړاندې کړی او تصویب کړی دی. د فساد پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مشر واکونه ختموي او دا اداره د لوی څارنوال تر امر لاندې راولي چې دا د یادې ادارې د خپلواکۍ له منځه وړل ګڼل شوي. همداراز لوی څارنوال ته دا واک ورکوي چې د لوړپوړو چارواکو قضیې بندې کړي یا د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې له لوري د څېړل کېدونکو قضیو مسؤلیت نورو ادارو ته وسپاري. د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې او د فساد پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکو د جولای په 23مه ویلي د حکومت لوري د لاسوهنې په وړاندې د دوی پخواني تضمین شوي خوندیتوبونه باید بیرته وساتل شي او دا کار د دوی په وینا شفاف او روښانه ګامونو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې هم د نوي قانون تصویب جدي شاتګ بللی او نور منتقدان اندېښنه لري.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرها. حکومت طالبان یک گزارش مستند سازمان ملل متحد را رد کرده است که در آن گفته شده مهاجران اخراج شده از کشورهای همسایه در افغانستان با تهدید شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض جنسیتی مواجهند. حمدالله فطرت، یک سخنگوی حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه در پیام روی صفحه اکس توییتر سابق نوشت که تمام افغان‌ها شامل فرمان عفو عمومی ملا هبت الله رهبر طالبان می‌شوند و هیچ کسی از نگاه سیاسی با آنها دشمنی ندارد و با آنان برخورد انتقام جویانه نخواهد شد. دیروز یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش مشترک با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در این باره جزئیات داد. در این گزارش آمده است که شماری از افغان‌های برگشته از ایران و پاکستان با تهدید شکنجه، لت و کوب، بازداشت و تبعیض جنسیتی مواجهند. در این گزارش به طور مشخص از زنان، خبرنگاران، کارمندان پیشین حکومت، نیروهای امنیتی پیشین و فعالان مدنی به حیث قربانیان اصلی نام برده شده است. اما حمدالله فطرت، یک سخنگوی حکومت طالبان، گفته که ممکن است با برخی افراد برخورد نامناسب شده باشد، اما دلیل آن سیاسی نه بلکه شخصی بوده است که حکومت طالبان به آن رسیدگی خواهد کرد. حکومت پاکستان گزارش‌ها درباره احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان را رد کرد. شفقت علی خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر احتمال قریب الوقوع به رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی پاکستان را تکذیب کرده است. او تاکید کرد که هنوز تصمیم درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرفته نشده است. در این باره تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر خواهید شنید. برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران افغان گزارش شدند که طالبان شیخ عبدالسمی غزنوی، یک عالم دینی را بازداشت کردند. سمی یوسفزای، خبرنگار افغان که تحولات تحت حاکمیت طالبان را از نزدیک دنبال می‌کند، دیروز پنجشنبه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشت که مولوی غزنوی حدود یک هفته پیش از مدرسه دینیش بازداشت شده و توسط یک محکمه نظامی حکومت طالبان به 45 روز زندان محکوم شده است. چند رسانه دیگر افغانستان نیز گزارش‌هایی از بازداشت مولوی غزنوی منتشر کردند. تا حالا مقام‌های طالبان یا منابع نزدیک به مولوی غزنوی در مورد این بازداشت اظهار نظر نکردند. عبدالسمی غزنوی یکی از علمای دینی نزدیک به طالبان بود که گاهی از آموزش دختران و فراگیری علوم عصری حمایت می‌کرد و در این باره از سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کرد. و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیروز پنجشنبه گفت که واشنگتن برنامه ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، را که گفته است دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، رد میکند. روبیو این تصمیم فرانسه را یک تصمیم بی‌باکانه خوانده است. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیروز گفت که کشورش در نظر دارد که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. ماکرون با نشر نامه‌ای که به محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، فرستاده است، در صفحه ایکس نوشت که امیدوار است این اقدام سبب آمدن صلح در شرق میانه شود. او افزوده است که به اساس تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و دائمی در شرق میانه، تصمیم گرفته است که فرانسه دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. در واکنش به این اظهارات ماکرون، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت این تصمیم بی‌باکانه به سود پروپاگاندای حماس و یک عقبگرد در تلاش‌های صلح است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک گروه تروریستی می‌شناسند. با سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند و اگر من امید مرزبان را در این برنامه همراهی کنید، از این تحولات به تفصیل خواهید شنید. وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد هنوز قصد ندارد حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. سیلاب و بارندگی های شدید خسارات مالی هنگفت را در افغانستان سبب شده. از شماری از متضررین میشنویم که چه دیدند.
باغها، زمین های زراعتی، بندهای برق کوچکی در قریجات ها جور شده بود، اونا را تمامش تخریب کرده است.
در همین برنامه سره به یکی از مدارس دینی در کابل میزنیم که حدود 90% شاگردانش دختران بازمانده از مکتب و پوهنتون هستند.
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
در تحولات جهان مهمترین خبر این است که فرانسه گفته قصد دارد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام با واکنش‌های زیاد به همراه است. و رئیس جمهور اوکراین پس از توشیح قانونی که استقلال نهادهای ضد فساد را محدود می‌کند با دردسرهای تازه درگیر شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان میتونین روی وبسایت ما به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و همچنان برای شنیدن رادیو آزادی به طور صاف و ساده اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. اگر تلفن اندروید دارین مثل سامسونگ میتونین از گوگل پلی ای اپلیکیشن را دانلود بکنین و اگر آیفون دارین به اپ استورتان برین و ای اپلیکیشن را دانلود بکنین تا صاف و ساده فقط با یک کلیک بدون سانسور رادیو آزادی را به طور زنده بشنوین 24 ساعت. اکنون میپردازیم به گزارش های خبری. حکومت پاکستان گزارش ها درباره احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان را رد کرد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر احتمال قریب الوقوع بر رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی حکومت پاکستان را تکذیب کرد. او تاکید کرد که هنوز تصمیم درباره بر رسمیت شناختن حکومت طالبان گرفته نشده است. تنها روسیه حکومت طالبان را تا به حال بر رسمیت شناخته است. بیشتر همکارم به شما می‌گوید.
حکومت پاکستان گزارش‌ها درباره برسمیت شناختن حکومت طالبان را بی اساس خوانده است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز پنجشنبه 24 جولای گزارش‌های برخی رسانه‌های آن کشور مبنی بر اینکه پاکستان در شرف برسمیت شناختن حکومت طالبان است را رد کرده و آن را گمانه‌زنی خوانده است. او تاکید کرده که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص برسمیت شناختن رژیم طالبان اتخاذ نشده است. به گزارش دیلی تایمز پاکستان سخنگوی وزارت خارجه آن کشور همچنین از ادامه نگرانی‌های امنیتی پاکستان نسبت به حضور گروه‌های تروریستی و پناهگاه‌های امن آنان در خاک افغانستان سخن گفته و آن را منبع پایدار تهدید برای امنیت میلیون کشور دانسته است. اما او از نگرش مثبت مقامات طالبان نسبت به نگرانی‌های اسلام آباد ابراز رضایت کرده گفته که روابط دو جانبه رو به بهبود است. شفقت علی خان به سفر اخیر محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان به کابل که به تاریخ 29 سرطان صورت گرفت نیز اشاره کرده گفته که تمرکز آن بر تقویت همکاری‌های امنیتی، مدیریت مرزها و پیگیری استرداد اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP بوده است. محسن نقوی در این سفرش با برخی مقام‌های طالبان از جمله با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان دیدار کرد که به گفته وزارت داخلی طالبان دو طرف بر ایجاد فضای ارتباط، اعتماد و اطمینان تاکید کردند. پیش از این شماری از رسانه‌های پاکستانی در مورد گمانه‌زنی‌ها در خصوص به رسمیت شناختن طالبان از سوی پاکستان گزارش‌هایی را به نشر رسانیدند. از این میان اکسپرس تریبیون پاکستان به تاریخ 6 جولای در گزارشی گفته بود که برخی ناظران معتقدند که تصمیم مسکو ممکن است مقدمه برای برسمیت شناسی طالبان توسط دیگر کشورها از جمله پاکستان باشد. گفتنی است که حکومت پاکستان در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه گفته بود که این موضوع بین دو کشور مستقل است. روسیه به تاریخ 3 جولای حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و اولین کشور شد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 چنین گامی برداشت. قابل یادآوری است که محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان حدود 5 هفته قبل گفت که روابط پاکستان و طالبان پس از سفر 19 اپریل او به کابل در مسیر مثبت قرار گرفته است. او در صفحه X خود افزوده بود که اسلام آباد مصمم است تا روابط دیپلماتیک خود با حکومت طالبان را از سرپرست سفارت به سطح سفیر ارتقا دهد. وزارت خارجه حکومت طالبان در 3 می در اعلامیه با استقبال از این تصمیم پاکستان گفت که آنها نیز متقابلاً کاردار سفارت افغانستان تحت کنترل خود در اسلام آباد را به سفیر ارتقا خواهند داد. این در حال است که در 3 سال اخیر روابط میان حکومت طالبان و پاکستان با تنش‌های به همراه بوده است. مقام‌های پاکستانی افزایش حملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP را به حضور و فعالیت این گروه در خاک افغانستان نسبت دادند. در مقابل حکومت طالبان همواره این اتهامات را رد کرده گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش دارد؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد موجی از سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید هستند. این سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را در پی داشتند. مسئولان محلی طالبان در برخی از ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند که سیلاب به مردم آسیب جدی رسانده. با این حال در حداقل در 9 ولایت افغانستان بارندگی شدید و سیلاب پیش بینی شده. همکارم با شماره از افرادی که از سیلاب‌ها متاثر شدند صحبت کرده و گزارش می‌دهد.
یکی از باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا است که میگوید سیلاب های روز چهارشنبه اول اسد خسارات انگفته برای او وارد کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود روز پنجشنبه 2 اسد به رادیو آزادی گفت که تا هنوز هیچ کمک برایشان صورت نگرفته است.
قارون رئیس
روزهای گذشته هم سیلاب آمده بود، زیاد خساره نداشت، اما از روز گذشته به این طرف خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. تنها خودم در حدود 500,000 افغانی خساره من شدیم که زمین های من تخریب شده است. هیچ کمکی به ما صورت نگرفته است.
گزارش ها که از آن است که سیلاب های اخیر سبب تلفات جانی و خسارات مالی به باشنده های ولایت های پکتیا، بدخشان و خوست نیز شده است. مستغفر گرباز، سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست، در مورد تلفات جانی این سیلاب ها به رادیو آزادی چنین گفت:
در ورستای و رختون و سیلابون لحمده
به دلیل ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های اخیر دو رویداد پیش آمده است. اول در ولسوالی اسپیره سقف یک خانه فرو ریخته است که به اثر آن 1 نفر جان باخته است و 2 تن از کودکان زخمی شدند. و رویداد دیگر که مربوط به ولایت پکتیا می شود، 3 تن را سیلاب به ولسوالی نادرشاکود آورده بود که از سوی باشنده های محل به دست آمدن یکیشان زخمی بود و 2 تن دیگرشان جان باخته بود.
در این حال مقام های محلی ولایت بدخشان نیز خسارات وارد شده از اثر سیلاب ها در این ولایت را تایید می کنند. زبیولا امیری سخنگوی والی طالبان در ولایت بدخشان در این مورد به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رسیدگی به متضررین از سوی ریاست مبارزه با حوادث این ولایت در هماهنگی با نهادهای کمک رسان بین المللی انجام شده است.
سیلاب های مفیش دیروز در ولسوالی کوفابی درواز سرازیر شده بود که الحمدلله تلفات جانی در پی نداشته، ولی خسارات مالی را بسیار زیاد به مردم رساندن، از خبیری باغه ها، زمین های زراعتی، بند های برق کوچکی در قریجات ها جور شده بود، اونا را تمامش تخریب کرده است.
در این حال سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO با تازگی گفته که سیلاب های اخیر چندین ولایت افغانستان را با شدت تحت تاثیر قرار داده و تنها در میدان وردک بیش از 14,200 نفر را متاثر ساخته است. این سازمان 3 روز قبل همچنان در صفحه ایکس خود نوشته که بیش از 50 کانال و 885 هکتار زمین زراعتی نیز در این ولایت آسیب دیدند. پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها از ولایت های میدان وردک و لوگر در صحبت با رادیو آزادی خواهان کمک از مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان شده بودند. متضررین از سیلاب ها در گذشته مورد شکایت کردند که با وجود وعده های داده شده از سوی مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان کمک لازم با آنان صورت نگرفته است. این در حال است که اخیرا اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از وقوع باران‌ها و سیلاب‌های شدید در 9 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در صفحه یکش برای دوی اسد پیش بینی کرده که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، کاپیسا، خوست، پکتیا و پکتیکا شاهد این سیلاب‌ها خواهند بود.
همکارم گزارش میداد و شما در منطقه تان چه میگذره برای ما بنویسین یا در روی صفحه واتساپ یا شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین. چشم دیدتان را از سیلاب ها در مناطقتان به ما بگوین. این پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. شماره واتساپ ما هست 00420-72-300-81-11. چشم برای پیام های شما هستیم و این پیام هایتان را در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. با برگشت سیلاب‌های مهاجران افغان از ایران و پاکستان، سازمان ملل متحد میگوید که شماری از این مهاجران در داخل افغانستان با بدرفتاری مواجه شدند و با تهدید بازداشت، شکنجه و تبعیض مواجهند. یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد این موضوع را در یک گزارش مشترک با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته و این گزارش دیروز نشر شد. طالبان این گزارش را رد کردند. بیشتر در گزارش همکارم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با ابراز نگرانی میگوید که برخی از پناهجویان افغان که به طور اجباری به این کشور بازگردانده شدند با انتقام جویی روبرو شدند، آنچه که حکومت طالبان آن را رد میکند. یوناما در گزارشی که روز پنجشنبه 24 جولای در وبسایت خود منتشر کرده گفته که مواردی را از افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند مستند کرده که به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص نقض جدی حقوق بشر را تجربه کردند. در گزارش بخش حقوق بشر یوناما آمده است پناهجویان افغان که به افغانستان برمیگردند به ویژه در معرض انتقام جویی و سایر نقض‌های حقوق بشر از سوی حکومت طالبان قرار دارند. این گزارش می‌افزاید که این تخطی‌ها شامل شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید لفظی به امنیت شخصی از سوی مقامات حاکم یعنی طالبان علیه کسانی است که در سال 2021 از ترس از کشور فرار کرده و اکنون برگشتند. یوناما افزوده که زنان و دختران، کارمندان حکومت پیشین، نیروهای امنیتی، کارمندان رسانه‌ها و فعالان مدنی با انتقام‌جویی و نقض حقوق بشر مواجه هستند که به گفته یوناما این معلومات بر اساس مصاحبه با 49 تن که بین ماه‌های می تا دسامبر 2024 به صورت اجباری به کشورشان بازگردانده شدند انجام شده است. در این گزارش 18 صفحه‌ای آمده است که یک زن خبرنگار پیشین تلویزیون که در سال 2021 از تهدیدات طالبان فرار کرده بود اکنون پس از بازگشت خود را زندانی خانگی عنوان می‌کند و به محققین ملل متحد گفته که اینجا هیچ فرصت‌های شغلی وجود ندارد، هیچ آزادی حرکت وجود ندارد و هیچ دسترسی به آموزش فراتر از صنف ششم وجود ندارد. در این گزارش با نقل از ویلکر تروک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده است وضعیت در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران وخیم است که صرفاً به دلیل جنسیتشان با اشکال گسترده نظارت و آزار اذیت مواجه می شوند. در این گزارش آمده است که این یافته ها نقض آشکار اصل بین المللی است که گویا هیچ کسی نباید به کشور برگردانده شود که در آن با خطر شکنجه، آزار اذیت یا سایر آسیب‌های جدی مواجه شود. اینها مواردی است که برخی از نظامیان پیشین افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند. یکی از نظامیان پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست موقعیت و هویتش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که او و یک سرباز دیگر پس از تسلط طالبان در سال 2021 از افغانستان به ایران فرار کردند، اما در سال 2023 دوباره از ایران اخراج شدند و به دلیل ترس از طالبان در افغانستان در حبس خانگی به سر می بردند و ادعا می کند که یک دوستش به شدت شکنجه شده است.
من در هرات وظیفه داشتم، وقتی اخراج شدم مدت طولانی در خانه ماندم و بیرون نشدم. شما می دونید کسانی که قبلا وظیفه داشتن حالا که آنها یعنی طالبان در قدرت هستند از آنها می ترسند. چون می توانند آسیب برسانند. یکی از دوستانم که برای یک سناتور رانندگی می کرد بازداشت شد و از او پرسید که چرا چنین وظیفه داری. شکنجه زیاد شد. از او اسلحه خواستند و او را لتکوب کردند. حالا او نمی تواند درست بنشیند.
بخش حقوق بشری یونمانی در این گزارش از سربازان و مقامات پیشین یاد کرده است که با گفته این نهاد خودسرانه توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند. اما حکومت طالبان این گزارش ها و ادعاها را رد می کند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی ادعای سازمان ملل متحد را رد کرد.
ما این گزارش یونما را مطلق رد می کنیم. دور از حقیقت است. زیرا ما برای تحقق فرمان امیرالمومنین در مورد عفو عمومی کار میکنیم. وزارت داخله به عنوان قوی اجرایه به کسی اجازه تخطی از آن را نمیدهد. یونما قبلا چنین گزارش صادر کرده بود، اما وزیر امور داخله هیئت را به ولایات تعیین کرد که گویا افراد سابق با مشکلات روبرو شده اند. اما این هیئت دریافت که این دور از حقیقت است.
او مدعی است که افراد اگر در افغانستان کشته شده باشند به دلیل خصومت‌های شخصی کشته شدند. بر اساس گزارش یونما از سال 2023 تا کنون تعداد زیادی از افغان‌ها از سوی پاکستان و ایران به طور اجباری به کشورشان بازگردانده شدند. قابل یادآوری است که در این میان نظامیان پیشین، فعالان مدنی و حقوق بشر، زنان معترض، خبرنگاران و دیگران شامل می باشند. آنان پیش از این مکررن در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که در صورت بازگشت به کشورشان با تهدیدها و خطرات گوناگون مواجه خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مهمترین تحولات در جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه گفت که واشنگتن برنامه ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه را که گفته است دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت رد می‌کند. روبیو این تصمیم فرانسه را یک تصمیم بی‌باکانه خوانده است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که کشورش در نظر دارد که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. ماکرون با نشر نامه‌ای که به محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین فرستاده است در صفحه ایکس نوشت که امیدوار است این اقدام سبب آمدن صلح در شرق میانه شود. او افزوده است که به اساس تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و دائمی در شرق میانه تصمیم گرفته است که فرانسه دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. در واکنش به این اظهارات ماکرون، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت این تصمیم بی‌باکانه به سود پروپاگاندای حماس و یک عقب‌گرد در تلاش‌های صلح است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک گروه تروریستی می‌شناسند. مایک هوکابی سفیر آمریکا در اسرائیل نیز ماه گذشته گفته بود که فکر نمی‌کند موجودیت یک فلسطین مستقل بخشی از اهداف سیاست خارجی آمریکا باشد. اسرائیل نیز این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت به رسمیت شناختن فلسطین هدیه برای تروریسم است. نتانیاهو در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که این اقدام خطر ایجاد یک گروه نیابتی دیگر از سوی ایران را بیشتر می‌سازد. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس نیز تصمیم فرانسه را شرم‌آور و تسلیم شدن به تروریسم دانسته است. او تاکید کرده است که اسرائیل هیچ وقت موجودیت فلسطین را که امنیت و بقای اسرائیل را با خطر مواجه کند نخواهد پذیرفت. دیپلمات ها گفتند که فرانسه برای گرفتن چنین یک تصمیم زیر فشار همپیمان های نزدیک خود از جمله بریتانیا و کانادا قرار گرفته است. در این حال صدر اعظم کانادا مارک کارنی گفته است که از موجودیت دو دولت فلسطین و اسرائیل حمایت میکند. قرار است هفته آینده نشست وزیران خارجه حدود 40 کشور در نیویورک برگزار شود. در آن برنامه واضح برای صلح دائمی در شرق میانه طراحی شود. این جلسه را فرانسه و عربستان سعودی به طور مشترک میزبانی خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
تشکر که مرا در این برنامه رادیو آزادی همراهی میکنید. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار مدارس دینی به سرعت در حال افزایش است. سال گذشته وزارت معارف حکومت طالبان گفت که تنها در ظرف یک سال 1,000,000 دانش آموز جدید در مدارس دینی ثبت نام کردند. بخش عمده شاگردان تازه وارد دخترانی هستند که از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها محروم شدند. خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس به یکی از این مدارس رفته و گزارش تهیه کرده است. لحظات پیش همین گزارش را به شما کردم.
سوره هایی که با الف با شروع میشن مثل الف لام میم صاد یا
تقریبا 90% شاگردان این مدرسه در کابل دختران هستند. همه دخترانی که نزدیک به 4 سال است از رفتن به مکتب محرومند.
قصه های پیامبران در سوره هایی که ذکر می باشد،
مضامینی که اینجا تدریس می شوند قرآن، حدیث و دیگر مسائل مربوط به شریعت اسلامی است.
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن می شه.
فائزه پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از لیسه فارغ شد و آرزو داشت دکتر شود. فائزه امید دارد که در آینده زمینه ادامه تحصیل در پوهنتون نیز برایش فراهم شود. هرچند اکنون دروازه پوهنتون ها برای دختران بسته است.
وقتی که خانواده بفهمه که ما قرآن خواندیم، احکامی که در قرآن است، نظر بر ازو چون کتاب دینی هست، تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، فزری صورت اجازه میتن که ما به پوهنتون بریم.
نزدیک به 4 سال می شود که طالبان مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در پوهنتون ها برای آنان از تقریبا 3 سال به این سو بسته است. انستیتوت های طبی نیز در آخر سال گذشته میلادی برای دختران بسته شدند. یکی از دلایل بسته شدن این نهادهای آموزشی را طالبان مدغم بودن صنف دختران و پسران و موجودیت استادهای مرد در جمع دختران دانستند. اما این محدودیت در مدارس دینی وجود ندارد و استاد دانش آموزان دختر در این مدرسه یک مرد است. زاهد الرحمن صاحبی.
به خاطر از اینکه خواهرها دروازه مکاتب و چیزا برشان بسته است، بیشتر یه فرصت غنیمت میشمارن که از وقت خود استفاده کنن و دیگه مشغول تعلیم و تدریس علوم دینی باشن.
با برگشت طالبان به قدرت به شمار مدارس دینی به سرعت افزوده شد. وزارت معارف طالبان سال گذشته گفت که تنها در 1 سال بیش از 1 میلیون شاگرد به مدارس دینی ثبت نام کردند. با این آمار تعداد شاگردان مدارس دینی در افغانستان به بیش از 3 میلیون میرسد. رئیس جمهور اوکراین پس از توشیه قانونی که استقلال نهادهای ضد فساد را محدود میکند با دردسرهای تازه درگیر شده است. اما چه دردسره؟ فائزه ابراهیمی به شما میگوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از امضای قانون جنجالی که منتقدان آن را ضربه به استقلال نهادهای ضد فساد و عقب‌گرد در روند اصلاحات عدلی و حاکمیت قانون می‌دانند، با موج از اعتراضات داخلی و واکنش شدید غرب روبرو شد. هرچند او در ادامه تا اندازه عقب نشینی کرد. اکنون مشخص نیست که زلنسکی تا چه حد از موضع خود عقب خواهد نشست و آیا می‌تواند بزرگترین بحران داخلی کشور از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه در فوریه 2022 را مدیریت کند یا خیر. فقط یک روز پس از امضای این قانون که از سوی دولت خودش با سرعت و پارلمان ارائه شد، زلنسکی وعده داد که لایحه جدید معرفی خواهد کرد. او گفت که صدای مردم را شنیده و حفظ استقلال کامل نهادهای ضد فساد بسیار مهم است. زلنسکی در 23 جولای گفت که همه شنیدند که مردم این روزها در شبکه‌های اجتماعی، در جاده‌ها و در گفتگوها چی می‌گویند. اینها بی نتیجه نیست. ما همه نگرانی ها را بررسی کردیم تا ببینیم چه باید تغییر کند و چه چیزی تقویت شود. او از مقام های قضایی، نهادهای ضد فساد و استر محکمه خواست تا در تهیه قانون جدید با او همکاری کنند، اما جزئیات درباره محتوای آن یا زمان معرفیش نداد و مشخص نکرد که آیا قانون امضا شده را لغو خواهد کرد یا خیر. این قانون در 22 جولای با شماره رسمی 12414 در دست معترضان روی پوسترها و بنرها دیده می شد. مخالفان قانون اعلام کردند که در 24 جولای دست به اعتراضات بیشتر خواهند زد. یک نماینده حزب مخالف هولوس گفته که 48 نماینده از طرح دیگری حمایت کردند که هدف آن بازگرداندن استقلال اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و سارنوالی ویژه مبارزه با فساد است. احتمال دارد این طرح جدید تا 25 جولای برای گذاشته شود. قانون جدید اختیارات رئیس سارنوالی ویژه مبارزه با فساد را محدود کرده و این نهاد را زیر نظر لوی سارنوالی قرار می دهد که به باور منتقدان استقلال آن را از بین می برد. همچنین به لوی سارنوالی اجازه می دهد که پرونده های مقامات عالی رتبه را پایان دهد یا از نهاد ملی مبارزه با فساد به نهادهای دیگر منتقل کند. مقام های این دو نهاد گفتند که باید تضمین های قانونی برای استقلال این نهادها دوباره برقرار شود و این امر نیازمند اقدامات شفاف و روشن است. اتحادیه اروپا تصویب این قانون را عقب‌گرد جدی خوانده و هشدار داده که این تغییر میتواند دستاوردهای ضد فساد پس از انقلاب 2014 اوکراین را به خطر بیاندازد. انقلابی که به سرنگونی رئیس جمهور طرفدار مسکو منجر شد. دیمیتری کوزیاتینسکی، یک از سربازان سابق در جنگ با روسیه، در یک تظاهرات در کیف گفت که در واقع اوکراین 10 سال در مبارزه با فساد به عقب برگشته. به گفته بخش اوکراین سازمان شفافیت بین الملل، این قانون جدید مهمترین دستاورد انقلاب شرافت 2014، یعنی ایجاد نهادهای مستقل ضد فساد را از مردم میگیرد. زلنسکی در دفاع از این قانون گفته بود که هدفش حذف نفوذ روسیه در نهادهای ضد فساد است.
و اکنون من امید مرزبان هم با شما خداحافظی میکنم. با پایان این مجله خبری رسیدیم. وقت شما بخیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بله، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiyar. خبرها و برنامه های رادیو آزادی را روی وبسایت ما هم شنیده میتونین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org. و برای گرفتن تصاویر و گزارش های تصویری جالب هم اینستاگرام رادیو آزادی را فالو بکنین.